السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا پلوشا صحاق به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. ځینې نړیوال رپورټونه هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند ولسی مشر جعفر خان وشل شوی دی. په اسلام آباد کې د دریو عیسویانو مړی موندل شوی دی او پولینډ ویلي چې یو شمېر روسي ډرونونه یې ویشتي دي. د خبرونو تفصیل. د سوات پولیس وایي وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ او د سیمې یو لسی مشر جعفر خان په ډسو ویشته دی. د کابل تحصیل د پولیسو مشر امجد علي نن رسنی او ته ویلي چې یاد مشر تیر مخام په کالا کلی کې خپل کور ته نږدې نامعلومه وسلوالو په ډسو ویشته. د پولیسو په وینا بریدګر له پیښې وروسته تښتېدلی دی او دوی د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د جعفر خان په وژنه د عوامي نېشنل ګوند په سوات کې د قومي جرګې مشرانو خپګان څرګند کړی دی. په همدې حال کې د سوات قومي جرګې نن په یو غونډه کې په حکومت غږ کړی دی چې د خلکو د سر او مال د خوندیتوب لپاره دی کوټلي اقدامات وکړي. د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې جرګه په دې اندېښمنه ده چې وسلوالو یو وار بیا سوات ته مخه کړې ده او هدفي وژنې پیل کړې دي.
د دې طرف نه د حکومتي چې کوم فورسز دي دا غو داسې کاروایني په نظر نه راځي، نو ځکه په دې وجه د تشویش اظهار کړی دی او بیا زموږ سره د عام پبلک سره خو دغه یو لاره چې موږ هغه پای کې احتجاج وکړو. نو په 19 سپتمبر به انشاءالله د مټې په چوک کې یو غټه احتجاجي جلسه.
د سوات انتظامیه پولیسو د تازه حالاتو په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د اګست په میاشت کې د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر شیر اکبر خان یوې غونډې ته ویلي وو چې خلکو ته باور ورکوي چې پولیسو امنیتي ځواکونه په سیمه کې د امنیت ساتلو ته ژمن دي. په شمالي وزیرستان کې یو پخوانی پولیس والا په بنو کې وسلوال وشل شوی دی. په میرامشاه کې د پولیسو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پرون د میرالی په هرمز اډه کې ناپیژندو وسلوالو د پولیسو یو پخوانی کانسټیبل نذیر الله وشل دی. پولیسو زیاته کړې چې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د بنو په جاني خیلو کې د امنیتي ځواکونو په کاروایۍ کې مشکوک وسلوال وشل شوی دی. د بنو پولیسو د استخباراتي دارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په جاني خیلو کې د وشل شوي وسلوال تعلق له حافظ ګل بهادر ډلې سره و، خو یادې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیس چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د دریو عیسویانو جسدونه موندل دي. د اسلام آباد د پولیسو بیان سیف الله خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ای9 سیمې په رمشا کالونۍ کې په یو کور کې دننه جسدونه موندل شوي دي. نوموړی وایي دوی انګېرې لري چې بخنه غواړم دوی انګېرې دي چې جسدونه د یو پلار دغه د زوی او د لور دي. سیف الله وړاندې ویل جسدونه پخانی دي او په سملاسي توګه دا نشي ویلی چې د مرګ لامل به څه وو. د اسلام آباد د پولیسو بیان سیف الله خان دا تایید کړ چې مړی د عیسویانو دی، خو مشال ریډیو ته د دغو کسانو نومونه و نه خول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د لسګونو زره ماشومانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په کونړ او سیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 ماشومانو د دوی د کورنیو ژوند له مشکلاتو سره مخ دی. یونیسف د سختو زلزله ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 22 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې د اګست په 1.5 زلزله راغلې وه چې سیاسیان یې کونړ ولایت ته رسولي وو. د پولینډ چارواکو ویلي چې دوی جنگي الوتکې فضا ته اوچتې کړې دي او هغه یو شمېر روسي ډرونونه ویشتې دي چې د پولینډ هوایي حدود ته داخل شوي وو. پولینډ دا کار د جارحیت عمل او د نیټو او اروپایي اتحادیې د غړي هیواد پر ضد په پراخه کچه پارونه بللې ده. دا د 2022 کال په فبروري کې د روسیې لخوا په اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته لومړی ځل دی چې د نیټو یو غړي هیواد په خپل دفاع کې ډرونونه راغورځولي دي. د پیښې دا اندېښنې راپورته کړې چې روسیې د غړي هیواد د غربي هوادونو د هور د سمین لپاره هستي ګړندې کړې دي. د پولند د دفاع وزیر په ایکس لیکلي لسو ډېر ډرونونه او میزایل چې نوموړي د ابجکټ سیاشیانو په نوم یاد کړي دي د پولند هوایی حریم ته داخل شوي د هواد امنیت ته ګواښو نو ناکاره کړل شوي دي. که څه هم نوموړي د راغورځول شوو میسایلو ډرونونو دقیق شمېر نه دی یاد کړی، خو د هیواد پوست ویلي چې د ویشتل شوو میسایلو ډرونونو د موندلو هڅې روانې دي. او د نیپال د روغتیا وزارت نن ویلي چې د دې اونۍ په مظاهرو کې د مړو شمېره 50 ته رسېدلې ده. وزارت ویلي چې په دغو لاریونونو کې 643 تنه زخمیان شوي هم دي. نیپالي سرتیرو نن سهار په پلازمینا کټمنډو کې سړکونه وتړل او خلکو ته امر وکړ چې په کورونو کې دی پاتې شي. رویټرز او اسوسییټډ پریس وایي چې دا اقدام وروسته لاغه شوی چې په کټمنډو کې لسګونه زره خلک په غلاریون کې شامل شو چې د درغلي او پر ضد پیل شوي وو. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند غړي جعفر خان تر وشنې وروسته د کامی امن جرګې غونډه شوې ده.
کچري صوبایي حکومت په دې امن قائمولو یا د دې خلکو خلاف په اکشن اغستو طاقت نه لري، نو بیا په کار ده چې یاره دې استعفا ورکړي ځکه چې د دې خپلې ناکامۍ اعتراف دی.
د جنوبي وزیرستان د برمل اوسیدونکو تور پورې کړی دی چې پولیسو د سیمې روغتون قبضه کړی.
2023 نے اوپر دیوی ساتری تے پولیس لائن پسراروغا سیول اسپتال شے قائم دائی تے تحصیل سراروغا عوام تے صحت چکی مشکلاتی اوپسا پی ایچ یو سیٹی نشتا دائی.
اور ادن کو بخن غوالم داد برمل اسیدن کی نہ بلکہ د سرروغ اسیدن کی وو. او د ممندو د تعلیم محکمہ وای چلتا ل 200 سیاس سکولن کی یواسی یہ استاد تے
منګ چیان نه تیار دی یو ټیچر له دوو کالونو او نو بش تل نه دغش ته پټینه شته او لس بجو استاد راځي موږ ته بل استاد ضرورت دی.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره سره. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته پسواد کې قومي جرګې د امن لپاره مظاهره اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې پسواد کې په هدفي وژنه کې د عوام نېشنل ګوند یو ځای مشر جعفر خان بشل شو دی. د قومي جرګې ویاند احمد شاه ویلي چې د سواد قومي جرګه په سیمه کې د وسلوالو پر اتګ اندېښنې لري او دوی له حکومت غواړي چې په سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره دې سم اقدامات وکړي، بلخو چارواکي وایي چې امنیت شمن دي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
د سواد قومي جرګې یو مشر حاجی زید خان وایي چې د قومي جرګې لوی جرګه په تحصیلي کابل ګوزه باندې کې شوې چې پکې د کارنده کمیټې تر 25 نزیاتو غړو ګډون وکړو. دی وایي چې د جرګې موضوع په سواد کې امن او امان او سیمې ته د وسلوالو دراتک په خبرونو. دی وایي چې جرګې ته معلومه شوې چې سواد ته 1500 وسلوال راغلي او دغه مخنیوي لپاره دوی د حکومت نه غوښتنه کوي.
بیا د دې خلاف د آرمی یا تاریخي هلیکاپټر یا ډرون ولې کاروایی نه کوي چې دغه په آبادی کې نه دي، په کولا او زینو کې دي، په کار دی چې داغه خلاف کاروایی شوه. نو داغه په ځای باندې دی راځي په ګوري باغ بار ډېرې او نور علاقو کې چې د شپې چک پوسټونه لګي کړه د ورځې لګي عام خلکو ته تکلیف او د تګ را تګ غیره تر خوري. جرګې غوښتنه بنیادی داوه چې امن او امان قائمول د ریاست ذمہواری ده او خاص کر د لاین آرډر مسله چې دنو د صوبایي حکومت ذمہواری ده. کچري صوبایي حکومت په دې امن قائمولو یا د دې خلکو خلاف په اکشن اغستو طاقت نه لري، نو بیا په کار ده چې یاره دې استعفا ورکړي ځکه چې د دې خپلې ناکامۍ اعتراف دی وکړي.
د سواد قومي جرګې ترجمان احمد شاه وایي چې قومي جرګه کې د وسلوالو پر اتک سخت تشویش اظهار شوی او جرګه دا ګڼي چې وسلوال سواد کې ورځ تر بله زیاتیږي او کارروایانو کې تیزوالی راوستی شي، ځکه دوی په دغه لړ کې د عام ولس سره احتجاجي مظاهرې اعلان کوي.
د دې طرف نه د حکومتي چې کوم فورسز دي دغه داسې کارروایانې په نظر نه راځي، نو ځکه په دې وجه د تشویش اظهار کړی دی. او بیا زمون سره د عام پبلک سره خو دغه یو لارې چې مونږ هغه پای کې احتجاج وکړو، نو په 19 سپتمبر به انشاءالله د مټې په چوک کې یو غټه احتجاجي جلسه چې پای کې به د سواد ټول اولس شرکت کوي او حکومتي او د نور خلکو ته بدغه پیغام ورکړي چې د سواد خلک سواد کې سیب امن غواړي او بیا دوباره دهشتګردۍ ته یا خپل کورونو پر خودو ته بالکل تیار نه دي.
په سواد کې د امن او امان په اړه د اگست په 15 نیټه د کمشنر ملکر سیدو شریف په دفتر کې د سیمې د صوبایي وزیر په زراکیم په مشرۍ کې لوی غونډه شوې چې پکې د سیمې اوه منتخب نمائندګانو، کمشنر ملکن ډیویژن، د قومي جرګې مشرانو بشمول ځایي مشرانو ګډون کړو. غونډې ته د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی شیر اکبر خان باور ورکړو چې پولیس او امنیتي ځواکونه سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره تیار دي او د هر قسمه حالاتو مقابلې توان لري. په تازه حالاتو پولیس لا خپل څه دریز نه دی ورکړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پخانی وزیر اعظم عمران خان په اکسپانا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور ته د افغانستان سره نیغ په نیغه د امن مذاکراتو کولو د معاملاتو اړیکو خو کولو هدایت جاری شوې دي. عمران خان دا وخت په زندان کې دی خو دغه د بیان د سپتمبر په 9 د پاکستان تحریک انصاف په رسمي یوټیوب چینل او نورو ټولنیزو رسنیو مخبور شوې دي چې پکې پخانی وزیر اعظم عمران خان د افغان کډوالو په زور پاکستان نه پويستلو هم د افغان سرګندونه کړی ده. ځینې سیډونکو وایي چې عمران خان اوس مهال د پوزي استابلیشمنت پر ضد د ملت پالا ګوندونو نه هم سخت دریس لري، خو ځینې بیا دا وایي چې د عمران خان یوازې لزنو پوزي جنرالانو سره ذاتی اختلافات دي او د ملت پالا ګوندونو په سیر ورسره سیاسي اختلافات نه لري. په دې اړه غلام غوث رپورت لري.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ایکس پانا خپور شوی دغه بیان د پاکستان تحریک انصاف په رسمي یوټیوب چینل هم خپور کړی شوی چې پکې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور ته ویل شوی چې کابل ته د امن مذاکراتو لپاره لاړ شي او د هغوی سره په ناسته کې د امنیت حوالې سره خبرې وکړي چې حالات نور د خرابېدلو نه بچ کړي شي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دغه بیان کې د پوز د مشر عاصم منیر ذکر هم کړي او ویلي دي چې هغه د موجوده افغان دولت د مخالفینو د خوشالولو په هڅه کې د قمقلی په مظاهره کولو سره په سیمه کې د وی په دوري حکومت کې د قائم کړی شوی امن د تباہ کولو هڅه کوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دغه بیان کې د افغان کډوالو واپس افغانستان ته د لیګلو په پالیسي هم نیوکی شوې دي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې زلزلہ راغلی ده نو لدوی د وستلو په ځای د دوی سره مرسته پکاروا. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې سرګندونو د اهدافو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې لحاظلینه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
دی وخت کې واری بیا خپل حکومت ته هم ویل دوه اهداف ورکړي. یو خدای دې چې د افغانانو وستلو کې د وفاق چې کوم پالیسی د هغه د ملاتړ نشي. دویم دا چې د امرامان د پاره د خبر پښتونخوا حکومت کابل انتظامی سره براه راست مذاکرات شروع کړي، خو زما په خیال دا داسې ممکن نه ده د وفاقي حکومت د عمل نه بغیر. په دې وخت کې کومنګ ګورو د 2023 نه د افغان کډوالو د وستلو عمل روان دی. پنجاب، کشمیر، سند، ګلګت بلتستان ټول نه په زور باندې افغان کډوال وستل شو، خو خیبر پښتونخوا کې داسې اوسه پورې کرکډاون نه دی شوی. کومه پالیسي چې د افغانانو په حق له د قوم پرست و دې وخت کې عمران خان د هغې نه څو قدمه وړاندې تللی دی. زه نه ګورم چې په دې نږدو ورځو کې به داسې غټ کرکډاون راشي، خو د هغې باوجود چونکې ریاستي پالیسي ده دلته د افغان کډوالو په لکونو خلک غیر قانوني ګرځولي شوي دي، دا عمل به کېږي خو وخت به دی. خو خیبر پښتونخوا باید د وفاق هغه رنګه ملاتړ د کې څرنګه او پنجاب کې.
عمران خان په دې وروستي بیان کې په پښتونخوا صوبه کې پر روانو پوځي عملیاتو او د نامنۍ په مسله هم نیوکې کړې دي او په دغه لړ کې د عمران خان لخوا د هغه په ایکس پاڼه لیکل شوی چې اعلی وزیر علي امين ګنداپور دي د پوځي عملیاتو په ضد پوره پوره مزاحمت وکړي، ځکه چې په پښتونخوا کې د اولس په ضد پوځي عملیات، ډرون بریدونه او د خلکو بې دخله کول د تحریک انصاف د حکومت د غیر مقبول کولو یو هڅه ده. اوس پښتنه ده چې آیا عمران خان هم اوس د ملت پالو سیاسي ګوندونو پرنګ د پوځي استابلیشمنت د هرې پالیسۍ مخالفت کوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد د دې پښتنې په جواب کې وایي
دا عمران خان او د بیانیه او د ملت پال گوندون په بیانیه کې ډیر فرق دی. ملت پال گوندون و په افغانستان کې د ترهګرۍ مذمت کو، هغه و د امن خبره کوله، هغه و په ټول شمول حکومت خبره کوله. عمران خان صرف د طالبانو حمایت کې په افغانستان کې او د افغان طالبانو بل د هغه د اسټبلشمنت تر منځ جګړه ده، تقریبا ذاتی جګړې ته رسیدلې ده، دا سیاسی جګړه نه ده.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې بیان په ردی عمل کې تر دې دمه نه خو د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور سره ردی عمل څرګند کړي او نه وفاقي چارواکو د دې په ردی عمل کې څه ویلي دي. خو له دې وړاندې چې د عمران خان د افغانستان سره نیخ په نیغه د مذاکراتو او په پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو د نه زورولو کوم هدایات جاری کړی شوی وو، نو د هغې په رڼا کې هغه وخت علي امین ګنڈاپور د افغانستان سره نیخ په نیغه د مذاکراتو لپاره د یوې جرګې لیږدولو اعلان هم کړی وو او د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په صوبایي اسمبلۍ کې دا هم ویلي وو چې صوبایي حکومت به د پښتونخوا صوبې نه په زور د افغان کډوالو په ویستلو کې د وفاقي حکومت هیڅ مرسته او ملاتړ نه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو وستا یو بل رپورت طرف ته. د جنوبی وزیرستان د کوزی سلی د برمل اوسیدونکو ویلي دي چې په سیمه کې ورځ تر بلې امنیتي حالات خرابېږي. دوی زیاته کړې چې د حالاتو د سیمې خلک ذهني ناروغه کړي دي، تعلیم ته پاتې شوي او روزګارونه نه لري. بلخوا په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امنیت لپاره د پولیسو پوسټ لخوا د وسلوالو خلاف کارروایانې دوام لري او د سیمې امنیت ته ژمن دي. اشتیاق مسید پی رپورت لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د امن حالات خراب شوي دي او چارواکي یې د امن حالات ښه کولی د پوره څه اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د تحصیل برمل پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شاه حسین ویایي
بنیزه علاقه ډیر وخت نه تقریبا 2001 په دمنیدو څنګه نه چې په دمنیدو بنیزه په تعلیم نه ډیر جوت اثر دی چې سکولینه باندې مختلف واقعات وشول چې پاکې پرنسپلون اغوا شول هغه نه باتې وړلې بنیز نن نیټ باندې څوک د امن چیرې وایي نن په جلینه کې دي او چې څوک د دمنی پلاوي څوک جنګینه وړي نر هغه خلک کولم کولا شوري نر خلک بالکل دا ډیمانډ دی خواهش دی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند یو غړی ایاز وزیر تحصیل برمل کښې د بد امنۍ حالات په دا رنګ بیانوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشوله په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل برمل سره په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او په ضلع کښې یې د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د تحصیل برمل سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومت یې په سیمه کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر بیړواندي اقدامات ونه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلی چارو د محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سپتمبر لومړۍ نیټې نه تر نهمې نیټې پورې په تورخم دروازه او په نورو سرحدي لارو افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیره لوو لکو زیاته شوې ده. دوی ویلي چې پاکستان کې د ای سی سی کارډ په شمول د اګست په 1 نیټه د پی او آر کارډونو حیثیت هم ختم شوی دی. اوس دا کډوال دلته د 14 بهرني قانون لاندې غیر ملکی وګړي ګڼل کیږي. بلخوا په خبر کې مشت افغان کډوال ویلي چې دوی خپل کاروبارونه راغونډوي خو په دې به وخت لګینو په کار ده چې حکومت ورسره نرم رویه خپل کړي. فرهاد شنواری په ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا داخله او قبایلی امور محکمې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپتمبر لومړۍ نیټې نه تر نهمې نیټې پورې په مجموعي توګه 1,03,000 افغان کډوال د تورخم په دروازه او نورو سرحدي لارو باندې افغانستان ته ستانه شوي. په دې کې زیاتره شمیره د پی او آر کارډ لرونکو وه او ورسره په لږه شمیره کې بیا ای سی سی کارډونه لرونکي او اسناد افغان کډوال هم شامل وو. دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی خو لا سختي ورسره نه شوی او ځنې کسان په خپل خوخه روان دي.
نوټیس ورکړې خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښ رضا کارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او موږ هم ان شاء الله زی ټول بزی یو بم نه پات کی خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزي، ځکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي. بل گاډو تکلیفونه دي، خلکو ته گاډي نه ملاويږي او بل د گاډو کرایې نه ډیر ګران شي وي دي، ډیر زیات مشکلات دي. یو گاډي په خوا چې کرایې وو تقریبا 2,25,000 روپیه 15,000 روپیه رسیدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان خو ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش مل شو ده وخت هم ورکی ولا خبردار شي زموږ ولاکس لکی چې بر لار شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش مل دی، بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت تر سره دي. او دا څه وتلې تقریبا په 15 کورونه زموږ تلې نه په خبر نه چې کابل پورې زی یاره سلو 15,000 روپے غواړي خکارز جاته دا نه تیارې حسن الله فی الحال نه دی کړی، ځکه او د زمون کار اند روزګار د بل لاره چې خلکو سره زمون کاتی دي، پر دې خلکو زمون باندې پیسې دي، زمون خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې سن شو ویلې به د حکومت خو خدانه بس تقریبا 30 سال دلته وشولو او بس دلته ژوند کوو، خو وخت هم تیر کړی دا بس باقي چې نه پریږي دي، بس دا دوی مرزي ده او ډېر لاړلې او ډېر پاتې دي. بس اراده خو کړی ده خو وخت ګورو دلته کاروبار ده، نو دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د پی او آر کارډونو حیثیت هم ختم شوی او د سپتمبر لومړۍ نیټې نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشت نه پیل کړای او په 2016 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لاکه او یا هم څه باندې 4.5 لاکه افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لاکه ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو. او په زرګونه شمېره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره یې په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي. دوی ویلي چې په دې کیمپ کې د پاکو اوبو، خوړو او سیوري بندوبست جوړ کړی او د طبي خدماتو لپاره ورته د صحت یو مرکز هم پرانستی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د واپسې عمل روان دی، په هیواد کې میشت افغان زده کوونکي د خپل تعلیم د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي زده کړې یې روانې دي او که په داسې کې کډه شونه تعلیمي کال به یې ضایع شي. افغان کډوالو دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو تعلیمي نصاب فرق لري، نو په داسې کې به هم ورته مشکلات وي. دوی د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو ستنېدو فیصله دې بیرته واخلي. زموږ همکار عصمت علي شاه په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا د پېښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو پرایمری سکول کې زده کړې روانې دي. یاد سکول کې ډېرې افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. سلمان خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې ټول افغان کډوال دي افغانستان ته ستانه شي د خپلو زده کړو په اړه اندېښمن کړي.
نیکه میں کڑا راول افغانستان دلته ما پلارم پیدا شو خزانه کې ام پی دلته موږ پنځم کلاس نیمای کې راځي نیمای کې موږ افغانستان ته لاړ شو وای موږ سکول خرابېږي او بل د سینې کې چې افغانستان څنګه کړه یو سبل ډایر کې سبل سکول کې ځان واچو موږ سره سبق خرابېږي.
د خزانه سکول یو بل زده کوونکی موسی خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان ته واپس زین روان تعلیمی کال یې هم ضایع کیږي.
البته بل شان پښتو دلته موږ خپل
د پاکستان د کورنو چارو د ادارې په وینا پاکستان کې ACC کارډ لرونکو د افغان کډوالو شمیره له 8 لکو او پی او آر کارډ لرونکو شمیره له 4 لکو سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د لوړو زده کړو اداره په خپل یو راپور کې وایي چې د ملک په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې له 5000 سیوا افغان زده کوونکي زده کړې کوي. د تعلیم په اړه کارکونکو اداره افغان سټڈی سنټر په خپل یو راپور کې وایي چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سکولونو کې له 3 لکو سیوا افغان زده کوونکي داخل دي. د خزانه کیمپ د سکول مشر استاد شکیل ارشد مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیاتره خونځې د پاکستان تعلیمی نصاب تعقیبوي او په افغانستان کې زیاتره سکولونه په پښتو یا فارسی کې زده کړې ورکوي. د نوموړي په وینا چې د دواړو ملکونو په تعلیمي نصاب کې د فرق لامل زده کوونکو ته ستونزې دي.
زموږ مشتعلوم مردو کې اسلامیات مردو کې تقریبا زیاتره هغه چې مضامین چې کوم دي اردو کې دي، چونکه افغانستان کې اردو نشته، هلته ټوله فارسی ده او پښتو ده او صرف یو د انګلیش دی. بګي دا کریکولم چې دی هلته پړاوی دي ته بیا ډیره غټه مسله. بګي نو دی لپاره حکومت داسې یو طریقه غی ته جوړه کی چې مته غی ته هلته ټیوشن سنټر یا نور څه داسې شي کولو چې مته د دې د تعلیم ځای نه شي.
دا کډوالو نړیوال اداره UNHCR وایي چې د کال 2013 د ستمبر د میاشت نه د کال 2015 د مې د میاشت پورې د 10 لکو سیوا افغان کډوال افغانستان ته تللی دي او لا هم روان. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري د خبرونې نیمایي ته را رسیدلی او د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. د سوات پولیسو ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ او د سیمې یو لسی مشر جعفر خان وژل شوی دی. د کابل تحصیل د پولیسو مشر امجد علي نن رسنیو ته ویلي چې یاد مشر تیر ماښام په کلا کلی کې خپل کور ته نږدې نامعلومه وسلوالو وشو. تر اوسه د بریزي مواري لا چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې یو پخوانی پولیس والا په بنو کې یو وسلوال وژل شوی دی. په میرام شاه کې د پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوی دی چې پرون د میرعلي په هرمز اډه کې ناپېژندو وسلوالو د پولیسو یو پخوانی کانسټیبل نذیر الله وشلی دی. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د بنو په جاني خیلو کې د امنیتي ځواکونو په کاروایۍ کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د بنو پولیسو استخباراتي دارواکو اداري چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ستمبر په 9 په جاني خیلو کې د وژل شوي وسلوال تعلق له حافظ ګل بهادر ډلې سره وو، خو یادې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیسو ویلي چې په اسلام آباد کې یې د دریو عیسویانو مړی موندلی دی. د اسلام آباد د پولیسو وایان سیف الله خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې ای9 سیمې په ریمشا کالونۍ کې په یو کور کې دننه جسدونه موندل شوي دي. نوموړی وایي دا سخکاري چې جسدونه د یو پلار د هغه د سوی او د لور دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې سلسلې د سلګونه زره ماشومانو ژوند له مشکلاتو سره مخ کړی دی. یادې ادارې نن ویلي دي چې په کونړ او سرما ولایتونو کې د روستې زلزلې له امله په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 ماشومانو د دوی د کورنیو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. پولینډ ویلي چې دوی جنگي الوتکې فضا ته اوچتې کړې دي او هغه یو شمېر روسي ډرونونه یې ویشت دي چې د پولینډ هوایي حدودو ته داخل شوي وو. پولینډ دا کار د جارحیت عمل او د نیټو او اروپایي اتحادیې د غړي هیواد پر ضد په پراخه کچه پارونه بللې ده. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وسته یو رپورټ طرف ته. د پولینډ چارواکو ادا کړی چې د روسي ډرون الوتکې روستو لاغه او غر سبلې چې د غي په فضايي حدودو کې ولیدل شوې. د روپای ټولنې مشر اورسلا فان دیر لین د روسي د اقدام غندلې او له پولینډ سره د ودریدو هوډ خولې دي. د لومړي سل دي چې روسیا د نېټو د کوم غړي هواد هوایي حریم خلاف ورسي کوي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین او کریملین لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د اسوسییټډ پریس او فرانس پرنس اژانسونو د رپورټ نه دا یو تفصیلی رپورټ جوړ کړی دی.
اسوسییټډ پریس اژانس د سپتمبر پر 10 د پولینډ د شوپان هوایي ډګر ویډیو خپره کړې ده او وایي چې د روسیې لخوا د دې هیواد د هوایي حریم د خلاف ورزي وروسته د پروازونو لپاره دا ډګر تړل شوی دی. د پولینډ وزیر اعظم ډونالډ ټسک په یو ځانګړي ویډیو کې ویلي چې روسیې د هوایي حریم خلاف ورزي کړې ده.
دا د ناټو د کمغړي هیواد لخوا لومړی ځل دی چې د روسیې ډرون الوتکې راغورځوي. ځکه خو زموږ ټولو اتحادیانو دا حالت جدي نیولی، په دې اړه مو مرګ ژوبله نه ده ثبت کړې.
له دې سره سمدستي د اروپای ټولنې مشري هم غبرګون وښود.
موږ نن ولیدل چې د روسیې لس شاهد ډرون الوتکو د پولینډ او اروپا د هوایي حریم یو لاپروا بې مثاله سرغړونه وکړه. اروپا له پولینډ سره پوره یووالی ښیي.
روسیې په دې اړه لا څه نه دی ویلي. په 2022 کال کې د روسیې پر یوکرین تر یرغل وروسته ماسکو پر کیف د ډرون بریدونه زیات کړي، خو اول وار دی چې اروپایي مشران وایي چې روسیې د هوایي حریم خلاف ورزي کړې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د نیپال وزیر اعظم کے پی شرما اولی له قهرجنو مظاهره وروسته پرون استعفا ورکړه او مظاهره کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتل او ور یې واچو. نن د سرخار کټمنډو په ګډون په ټولو لویو ښارونو د پوست پیرې ولاړې دي. دوی د امنیت ساتنه او د اړې کړې مخنیوي کوي. پوست د سپتمبر په لسمه په یو بیان کې ویلي دي چې هر ډول ورانې او لګونه او د شخصي او دولتي ودانیو نخه کول به جرم ګڼل کیږي او ښکېلو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکول کیږي. د نیپال مظاهرې تر ډیره د هغه هیواد د ځوان کول لخوا پر مخ وړل کیږي څوک چې په ملک کې ټولنیزو رسنیو د بندیز ته اداري فساد او غلا غلطه پر ضد راوتلي دي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. داود خټک د نړیوالو اژانسونو له ویډیوګانو دا رپورټ جوړ کړی دی.
په جنوب آسیایي هیواد نیپال کې د دوه ورځو د قهرجنو مظاهرو وروسته که څه هم آرامي تر سترګو کېږي خو حالات لا هم کړکېچن دي او پوز د سرخار کټمنډو ترڅنګ د هیواد زیاتره سیمې په ولکه کې اخیستې دي او په سړکونو او لارو کوڅو کې د تلونکو راتلونکو تلاشي کوي. د سپتمبر په نهمه پیل شوو مظاهرو په نتیجه کې د ملک وزیر اعظم له خپل دندې مستعفی شوی دی او د حکومت واګې پاوز په لاس کې اخیستې دي. مظاهره چانو د سپتمبر په نهمه د وزیر اعظم کے پی شرما اولی کور ته اور اچولی وو. دا نه ده معلومه چې نوموړی چیرته دی. دا مظاهری په بنیادی توګه ځوانانو پیل کړی وی او مقصد یې د حکومت لخوا په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د لګول شوی بندې ضد غبرګون څرګندول. خو د ځایی او نړیوالو رسنیو تر مخه په ملک کې بیروزګاری او د حکومتي چارواکو مبینه درغلې هم د دې مظاهرو بنیادی لاملونه دي. په دغه مظاهرو کې 19 کسان وژل شوی دي او مظاهره چانو د پارلیمان ودانۍ ته د اور اچولو ترڅنګ یو شمیر نورو سرکاري او غیر سرکاري املاکو ته هم تاوان رسولی دي. د نیپال پوز په یو بیان کې خبرداري ورکړې ده چې سرکاري او غیر سرکاري ودانیو ته تاوان رسول، اورونه لګول یا لوټ مار کول به د سزا وړ جرم ګڼل کیږي. غیر سرکاري شمیرې ښیي چې د مظاهرو په نتیجه کې د میلیونونو ډالرو تاوانونه شوي دي او په ډیرو ځایونو کې اوس هم د اور وژنې ادارې چارواکي په سرکاري ودانیو کې د اورونو مړ کولو هڅې کوي. که څه هم وضع لا هم عادي حالت ته نه ده راګرځېدلې خو د کاروباریانو ترڅنګ ډېری خلک تمه لري چې حالات به ښه شي.
امکان لري چې هیواد اوس په یو نوي لوري روان شي. تر دې دمه سیاسي ګوندونو اثر درلود خو تمه ده چې سیاسي ګوندونو هم له دې حالاتو ډېر څه زده کړي وي. هیواد اوسېدونکي تر بل هر څه معتبر دي.
نیپال د 1.5 میلیونه نفوسو هیواد دی او د آبادی 30% ځوانان دي چې عمرونه یې د 15 او 30 کلونو ترمنځ دي. د نړیوال بانک د شمیرو تر مخه په نیپال کې د بیروزګاری شرح 10% ده او د هیواد د کال سړي سر عاید شاوخوا 4.5 ډالر دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان د بره ضلع د سره روغې سیمې اوسیدونکو تور پورې کړی دی چې پولیسو یې د سیمې سرکاري روغتون د شاوخوا دوو کلونو راهیسې قبضه کړی دی چې له وجې د سیمې اوسیدونکي مشکلات لري. دوی زیاته کړې چې دا روغتون د عامو وګړو لپاره جوړ شوی و خو یوازې پولیس ترې ګټه پورته کوي. بلخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي آصف خان مشال لډیو ته ویلي دي چې په دې اړه اړوند چارواکو سره خبرې کړې دي او هیله ده چې دا مسأله زر هواره شي. اشتیاق مسید پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل سراروغا سیمه اوسیدین کی ویائی چې د ضلع پولیسو یې د سراروغا سیمه هسپتال بنے د تیر دوی کولی راسه قبضه کړی دو چې په واجه یې د سیمه اوسیدین کی د صحت سہولتونو نه به برخه شوی دی. په دغه برعکس د سراروغا سیمه ویلیج کونسل چیئرمین اساق مسید ویائی
سراروغ سیول هسپتال مسلا د تیر دوی کولن راونا دو چې اپر پولیس وزیرستان چکیم ڈی پی او ملک حبیب و یک پواخش چکیم پتانک شی کچاری کمپون شده ده دفتر و ایغ نه بحر تکلی نو دایی روغای دی سراروغ پر سیول هسپتال بندی قبضا وکرده. نومبر 2023 نه اولا دیوی سادره دی پولیس لائن پر سراروغ سیول هسپتال شکایم دایی دی تحصیل سراروغ عوام دی صحت مرکز چکی مشکلات یو دی تکیم تکلیف دای نزدې پی ایچ یو سی دی نشتا دای نجا دی ام پی ای آصف مسعود سره هر اپتا کړی دو د زبیر وزیر ام پی سره هر اپتا کړی دو نو دی ته ها پتا حوالہ سره د ویسا پر مکمل خاموشی اختیار کړی دو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سراروغه سیمه مشر شیرزاده مسید د ضلع پولیسو د هسپتال عمارت نیولې په واجه د سیمې اوسیدونکي مشکلات په دا رنګ بیانوي.
تحصیل کوارٹر اسپتال جوړ شو او دلتا چې کوم نږدې علاقې خلکو هغه ته لږ سہولیات میسر شول. دا هغې نه بعد سکم دغه وچلېده دلتا یوه ډنډوره جوړه شوله چې د پولیس لاین مو سراروغه ته را روان دی چې کله ډی پی او د پولیس افسرون هله افسرون هغه روغلل ډایرکټ ډایرکټ د سراروغه اسپتال ته ننوتل چې په هغه باندې قبضه وکړله. نو په هغې خلاف ورته مقامي خلک احتجاجي نه وکړل. دغه باندې بیا پولیس پاکستانشه کیمو ای پی او ملک حبیب یدگی د عوام سره یو وعده وکړل چې په درې میاشتې شه دننه او میش پولیس خپل د میز هډ پاتار دی یا د میش پولیس لاین دی په هغه باندې وکړ هغه شریکانی او په درې میاشتې شه میش دغه هسپتال وو تاسو ته خالي کوي. په بل قسمته خبره دو چې نن په یو نیم پول نه ډیره عرفه کیږي چې دغه هسپتال شه هغه پولیس پروته دی هغه هسپتال پر ځای پورې خالی.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسیدونکي د هسپتال فعال کول غوښتنه په برعکس د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سراروغا سیمه اوسیدونکي د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمه هسپتال فعال کول د پوره د زر بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
خیبر پختونخوا کې د سیلاب راتلل وروسته د وړو او وریژو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی. د ځایي خلک وایي چې له دې سره بې وسله خلک له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. بلخوا کاروباریان وایي چې پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته په وړو بندیز لګولی دی چې له وجې یې کمی راغلی او ګران شوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې د وړو میلیونو مالکانو سره خبرې شوي دي او ډېر ژر به د وړو په نرخونو کې کمی راشي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پی رپورٹ لري.
د اگست 15 نیټې نوسته په خیبر پختونخوا کې د وړو شلو کیلو تروړه چې په 1400 خرڅېدله اوس 2300 نه تر 1500 پورې خرڅېږي. کاروبار کوونکي وایي چې پنجاب کې سیلابونه راغلي چې ورسره په میلیونو کې د وړو په جوړولو کې کمی راغلی او بیا چا چې غنم ذخیره کړي هغوی هم نرخونه پورته کړي. د منګورې په بازار کې د وړو په لویه پیمانه کاروبار کوونکي حاجي فضل محبود وایي چې 1000 روپۍ د شلو کیلو په تروړه کې زیاتوالی وجه دا هم دا چې دوی ته د پنجاب نه په وړو راغوښتلو بندي
سیلابونه راغله. د دې سره بیا مارکیټ کې تیزی لګه پیدا شوه. د هغې سره د غنمو په مارکیټ کې ډېره تیزی راغله. د هغې سره ریټونه بڑاو شول بڑاو شول او دا خو پرایویټ سیکټر باندې بیا چې د چا سره سټاکی جو هغه د غنمو دا خپل سیستم یې د پنجاب د منډیانو د هغې نه چې ریټونه بڑاو شي ملو نو د هغې سره ریټونه وخېدې موږ ته چې بیا راځي موږ ته پکې بیا پابندیانې ولګېدې. د هغې سره بیا پلارا اخراجات تو چیک پوسٹ پہ بولے گی سپلا رشوت پائے گی رضی رضی ہے نا او پگلا بیا اڑ اڑول دی دا سسٹم ہی نا
پنجاب
کا ہاں پنجاب منگ تو پنجاب لو خرچو کنا ٹول دل کی خلق زیات پنجاب لو خخائی.
د غرنګا د وړو نرخونو سره سره د باسماتي وریجو په نرخونو کې هم زیاتوالی راغلی. د میګوري پتا چوک کې د وریجو کاروبار کوونکو ارشد علي وای چې د پاکستان باسماتي وریجې د کوالټي په لحاظ سره ډېری ښه دي او زیاتره بهر هیوادونو ته لیږل کیږي. د شلو کیلو په تیلې کې 500 روپۍ زیاتوالی راغلی خو دغه باید وجه دا وي چې نوې فصل نه دی راغلی او زوړ فصل په ختمېدو دی.
د شلو په لحاظ سره د باسماتو ایکسپورت په غټ مقدار سره کیږي نو خامخا چې لکه بهر خو موږ ریټ هم راکوي رشین تا یورپ تا نور دا کم دا ممالک چی دی نو دی تا ټولو ته ماشاء الله باسمته ایکسپورٹ ډیر زیات سی واشې ده. دا اغه وجی نه خامخه په مارکیټ باندې با کم شي چی لکه سیوای ډیمانډ سیوای نور اټ با خامخه جوړی
سیلا پدې اثر نه کوي.
اغه خ پورې متاثر کړي ځکه دی چې چاول چې سونه کفت ته ده وبو خواته کی ځکه چې چاول په غره کې غونه کیږي شولګری دی کنه جی نو دا اغه سره وس صحیح پتہ نہیں لگی لیکن اس داخل خبر اتری کہ بہرحال جمع اندازی مطابق داغی صحیح رزلٹ لا پتہ نہیں لگی.
د وړو او وریجو په نرخونو کې زیاتوالو په اړه د منګوري اوسیدونکو سلمان یوسف زوی وایي چې دې سره د هغه بجټ لوی اثر پریوته ځکه چې وړه او وریجې د معمول خوراک ته او دغه دوی باقاعده استعمالوي.
یو طرف ته پوه شئ کنه سیلابونه دي هغه د خلکو کاروبارونه خراب کړو او د سیلاب سره د راتلو د غنمو پریټ کې د وړو پریټ کې او د وریجو پریټ کې به انتهایی اضافه وشوه. حکومت له پکارو چې پوه شي په دې دغه باندې پوه شوې کنه ذخیره اندوزه والا باندې په دې باندې پوه شي پوری تور نظر ساتلی وی پوه شوې کنه او دا قیمتي کم کړی وی د دې سره د غریب سړی په بجټ باندې ډیر زیات اثر پاغي باندې راغلی.
د وړو په نرخونو کې زیاتوالی په اړه ځای خبریال سلیم اتر وایي چې صوبایي حکومت داوه کوي چې د غنمو لویه ذخیره لري بیا ولې د وړو نرخونه پورته کیږي.
نو میلیون ته پکار دی چې کوټه دی ورکی او هغه سرکاري کم ریټونه چې راکوشي نو دغه به په ډیمانډ اینڈ سپلای باندې دغه راشي اثر راشي او بیا په هغه په چکل مارکیټ ته وړه او دغه شیزونه په زیات مقدار سره راشي نو د خلکو هغه کمی دغه چې دی هغه ریټونه چې سیوا شي دی او کوم ګران چې هغه ته ملوي هغه به کم شي. نو پکار دی چې دغه سرکار چې کوم داوه کوي چې دوی سره په زرګونو یا په لکونو ټنه چې دی غنم موجود دي دغه میلیون ته دغه سرکار دغه کوټه چې دی دغه سٹارټ کی نو دغه مسله چې د زم چې د کاپیا د پوره بوم.
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه مشیر مزمل اسلم د غنمو او وړو په نرخونو کې زیاتوالی زموږ پنجاب حکومت ګرځولې. دوی په یو خبری بیان کې ویلي چې په ملک کې د غنمو لوی ذخیره موجود ده خو بعض عناصر سیلاب بهانه کوي او نرخونه پورته کوي. دې سره سره پر رسنو داسې خبرونه هم راغلي چې د پنجاب حکومت د وړو میلیونو سره خبرې کړي او وایي چې بن میلیونه به ډېر زر د معمول مطابق کار شروع کړي چې ورسره به د غنمو او وړو نرخونه واپس زوړ قیمت ته راشي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو واتس ایپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مومندو د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې په دې سله کې له 200 څخه زیات داسې سرکاري پرایمري سکولونه دي چې پکې یوازې یو استاد دی. که څه هم حکومت وایي چې نوي استادان برتي کوي او د تعلیمي ادارو لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې تعلیم د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل، نو ځکه هم ورته پام نه کوي. هغه سکولونه چې یوازې یو استاد لري پکې د مومندو د پنډیالې سیمې د اصل خان کلی پرایمري سکول هم شامل دی. زم همکار شانواز ترغزی د سکول تا ورغلې دی او دا ریپورت یې را لګلې.
او مومندو کې د 200 نه زیات سکولونو کې یو یو استاد ماشومانو ته سبق خای. په دغه سکولونو کې یو د پنډیالې تحصیل پرایمری سکول اصل خان کلی هم شامل دی. دغه سکول سبق ویونکو شمیره شپږ نوي ده، خو د سکول استاد یو دی او ماشومان په زده کړو کې مشکلات لري. حسبان الله او عزیز خان د دغه سکول ماشومان دي. هغوی مشهد رډیو ته وویل،
موږ چیان مقرر دی او یو ټیچر هم دی دوو کالونو او نو بشت نه دغه شته پکې نشته دی او لس بجو استاد راځي، موږ ته بل استاد ضرورت دی.
موږ اسکول کې دی دوو کالونو یو استاد دی، تاسو نن نشته زاله شوی دی.
په موږ کې 500 او اتیا اسکولونه دي. هغه ته زیات پرایمری سکولونو کې د استادانو کمی دی. یوازې په خوایزو او بایزو سب ډیویژن کې شپږ اویا سکولونو کې یو یو استاد دی. د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم هر هغه سکول چې پکې یو یو استاد دی د ماشومانو اوسط شمیره د سلو زیاته ده. دا چې په کوم سکول کې یو استاد سبق خای او هغه هم د اول نه تر د پنځم ټولګي پورې، نو څومره ګرانوي. هم د یاد سکول یوازینی استاد عرفان علی د مشهد رډیو د دغه پوښتنې دا ځواب ورکړ.
او منیټرینګ باقاعده کیږي د دې سکول، خو د اوسه پورې موږ ته استاد را نه کړی شلو کنه چې پوری ته ورمانې موږ ته استاد راشي چې د ماشومانو چې کومه پړایي ده هغه زیاته متاثره نه شي او ماشومان نور هم ډېر راشي او په سکول کې داخل شي. ماشومان راځي، والدین راولي ماشومان، او اکثر خلک داسې دي چې غربت دلته ډېر دی کنه، چونکې دا خو پسمانده علاقې دي، نو د هر دلته پرایویټ سکولونه هم نشته دی کنه، او نه د هغه د دې خلکو د هغې وس کیږي.
د 2009 کال نه تر 15 پورې طالب وسلواړو د محمدو یو سل او دیر شو نه زیات سکولونه اړنګ کړو. هغې کې زیاتره سکولونه پرایمري او د جنکو دپاره جوړ وو. وروستو وختونو کې دغه سکولونه خو یو وار بیا جوړ شو، البته تر 200 پورې سکولونه لا هم اړنګ پراته دي. د اصل خان کلی د سکول په حواله سره مشهد رېډیو د تعلیم محکمې محمدو سره رابطه وکړه. د دغه محکمې یو چارواکي چې ویلي په میډیا د خبرو بندیز دی، خو د معلوماتو سره سم یې د نوي استادانو د برتۍ لپاره ټیسټونه شوي او لنډو ورځو کې به انټرویوګانې هم کیږي. نو د ده په خبره د اصل خان کلی په سکول کې به هم شاوخوا په دو هفتو کې یو یا دو استادان نور مقرره شي. شانواز ترغزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو .com یې پته ده.
د خوست ځایي اوسیدونکو موټر چلوونکي پر وروستۍ اونیو کې د پټرولو او ډیزلو د بیو لوړیدو شکایت کوي. وایي چې د خلکو د ژوند په ډېرې برخو یې اغیز کړی دی. دوی زیاتوي د تیلو د بیو په ډېرېدو سره د موټرو کرایه همدارنګه تر پخوا د خوراکي توکو بیې هم زیاتې شوې دي. بل لوري ته ځایي چارواکو کی دا ستونزه منی او لاملونه یې تر یو بریده له ګاونډیو هیوادونو د بې کیفیت تا د وارداتو مخنیوي او یادو هیوادونو سره د قراردادونو د مودې پای ته رسیدل بولی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې اورو.
د خوست اوسیدونکي او موټر چلوونکي د تیرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي او وایي د پیټرولو بیه چې تر څه مودې مخکې یو لیتر شپېته افغانۍ وه په لږو ورځو کې درې اویا افغانۍ ته لوړه شوې ده. دوی زیاتوي د تیرو د بیو په لوړېدو کې تر ټولو زیات عوام خلک تاوان کوي، ځکه دوی مجبور دي کرایې لوړې کړي، له هغې پرته دوی ته ګټه نه پاتې کیږي. ریکشا چلوونکي قاسم او د موټر ډریور عبدالمجید مشال راډیو ته وویل که په مخکینۍ کرایه خلک وړي د دوی ګټه نشته او که کرایه لوړوي نو خلک ورسره جنجال کوي.
مخکې لمرې ته دوه منده ته پنځه روپۍ کرایه وایې چې تل لوړ شوه مېږ شپېته اویا روپۍ ونه خلي ویلې چې اغېز یې هم ولس ته رسېږي. او دا وتا ورځې کېږي چې مخکې په شپېته روپۍ تیل وي اس درې اویا ته رسېدلی دي.
موږ ګریه جګو خلک چې دي اقتصادي ستونزې لري دوی دې باره کې چې کوي ډایرکټ موږ ته هغه کوي عکس العمل کوي چې ولې ګریه جګي حکومت په همدا هیله ده چې باید تیرو نرخونه کنټرول کړي.
هغه کسان چې له حیرتان تورغونډۍ اسلام قلعه او نورو لویو بندرونو څخه خوست ته تیل راوړي وایي د سوداګر ډریور او عوامو خلکو ګټه په ټیټ نرخ کې ده. د تنیو اوسیدونکي بلال وایي
مقصد دې چې موږ په دغه تیل کې شپېته زره څه ډالر باندې کې پنځه زره ډالر په مټر کې او چې کله ارزون شي په دغه کې بیبیک شل زره لس زره روپۍ باندې او ګټه یې موږ ته وادو.
په خوست کې د نفتو د پمپ سټیشنونو مسؤلین د نفتو د بیو د لوړېدو له امله په بازار کې د نفتو کمښت او له وارددونکو هیوادونو سره د ډیریو خصوصي شرکتونو د قراردادونو د مودې تمامېدل ګڼي او زیاتوي یاد قراردادونه بیرته نوي کولو ته اړتیا لري. د یو پمپ سټیشن مالک سیف الله خالد وویل
د تله باج نن سبا کې چې شوې د درې لاملونه دي چې اول لامل د جهاني بازار دی چې عموما کې تل جګ شوې دي، دویم لامل د سلنګ لار دو چې سلنګ په لار نه غټ میټر نشید لای، او دریم لامل دغه دی چې کوم افغان تجارون چې وي یې کردینه د تاجکستان ازبکستان ایران سره وي هر کردینه ختم شوی دی یا نوی کردینه دی شوی.
د پمپ سټیشنونو مالکان زیاتوي د نفتو په بیه کې تر دوی اړوند ادارې ډیر رول لري، ځکه هغوی باید له اړوندو هیوادونو سره په ټیټ نرخ قراردادونه وکړي. په ښار کې د یو بل پمپ سټیشن مسؤول حاجی دیندار صدیقی وویل
نرخینه رښتیا ده چې ډېره لوړ شوه، خو دغه پمپې نرخینه چې دي دغه کنټرول پمپې ورسره نشته. دا د عموما د مرکزي سره لکه ایراتانه بندر شو یا اکینه بندر شو یا ایرات بندر شو یا نیمروز بندر شو کنه وي دغه انسان میګولته په دوه لس سوه دیارلس سوه ډالر یو ایټانې څوکوالي کنه.
د پټرولو ډیزلو او مایع غاز د بیو پر ټاکلو د خصوصي او حکومتي سکتورونو یو ګډ پلاوی کار کوي. هغوی د نفتو یا تیلو د بیو لوړېدل مني. د یاد کمیسیون مشر شیر محمد عابد د نفتو د بیو د لوړېدو لاملونه داخلي
ځکه استاد ته موبایل وخایم چې مخکې به سل ټنکره تلل، د اوس په د ګروپ کې لیکلي وي چې پنځه ټنکره لاس ټنکره دارسي بلې موسره ویډیو کلیپونه اوس موجود دي. دومره ټنکر ویلوړ دي چې د کمرې سکرین نه روپلي او ستور واپس کیږي بیرته ګرځولای کیږي بې کیفیت دي. د سالنګ لار مخکې خلاص وا په آنی اوس کور شروع شوی دی، مخکې به سالنګ په لار نه ډیر شنه تر څلوېښتو ډالرو پرته ټن نه مصرف کېدو، اوس نوي ډالره مصرف لري.
یاد دی وی ایران، روسیه، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان هغه هیوادونه دي چې افغانستان ته نفت لکه پیترول، دیزل او ال پی جی یا مایع گاز واردوي. خو په دې هیوادونو کې بیا افغانستان ته د ایران څخه د نفتي توکو د وارداتو کچه لوړه ده. له افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو د نفتو په لویه سوداګرۍ کې یوه دایمي ستونزه د تیلو کیفیت دی چې خلک یې تل په اړه شکایتونه کړي دي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
Thank you.